د دې ولایت سرپرست شو. خو په داسې ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي، د مرستیال دوالي په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال ور استول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت څه دی خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ستړي مشي تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او درناوی.
د یو ځوان خبریال چې سیاست ته رامخه کی او ترخواي هغه ننګونې چې په سیاست او بیا ترخواي په حکومت ولای کې شته، څه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي؟
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې له خپل ولس سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدلم، په دې خپله سیمه کې په خپل طرف کې او له حکومت سره له حکومت چارواکو سره کارونه هم دغه ډول و چې له دوی سره ډېر پاتې شوی یم. که څه هم مدیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګولې وې. هره ورځ له ننګولو سره مخ کېږو، خو
تاسو چې خبریال وی په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلان په ورستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو، آیا هغه ډول چې لازم و په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې په ځارلم اوس د دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازې نه ژمنه چې کړې ده، هغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی، په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو، دغه مسله وه، نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو شوي تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي وو. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه یې شوې وای. هو، د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی و، هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې مونږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي، او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بل فساد نه ده.
د بغلان د یو چارواکي په توګه زه هم ترې انکار نه کوم، هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دمګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبري ده، ملکي رهبري ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغې مبارزې پایله دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو. هر څه څیرو، هر څه سره مخکې ځو، خو دا به هم راسره ولس هم مني، رسنۍ به هم راسره مني چې د فساد چې دغلته کومه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو قلمه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوا نه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي د دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی، او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یوه له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، ترخواي مسؤولان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذي یا غیر قانوني پیسې اخیستنه هم پر همدې لارې باندې کیږي، او تر خوای لا هم دا غلوی لارې نه امن دي. ولی
دوه مسائل دي د بغلان د نامنې په اړه باندې. یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې اوازه شوې ده، د اوازې چې دوه علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځن دروازه ده، د دوو زونو دروازه د دې هیواد د شمال ختیځ او د شمال له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تیریږي. تاسو فکر وکړئ هر ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاد کوچ د دو هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې که چیرته معمولی غوندې هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو تپاره په هېڅ ډول نشته دی، ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو دا خازي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لار شکونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامنه کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږۍ، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، او تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلي دي، ترې پولې ته راغلی دي، او بار بار یې له حکومتونو سره، له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله، او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
صحیح. زه د وظایفو په ویش او ترخوا یې دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډیره پورې اوازه ده، سو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي. یوه مسله د څوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنې دي، او تر خوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په څوارلسو ولسوالیو کې جریان لري. هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هیڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د په دې باندې انکار نه کوو، خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ ردوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د له ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کم اصل چې دی دلته د کم خنډ وي، داسې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه ده.
احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کې وایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې په کې روښانه دي، یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله تر اوسه پورې ولې لا هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه ښه کوي، او همدا ډول مؤسسات ولې پر بغلان باندې دا لوری نه کیږي، او یا هم مؤسسات زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي؟ ستونزه چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو، نو نه یوازې بغلان زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی، د دې پر وړاندې به هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت د دا همداسې انشاءالله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې د همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده. موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش دا کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي، دلته ډېر ضرورتونه دي او ان شاء الله چې هغه د نامنۍ کوم آوازه چې تللې ده هغه به دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس له تاسې ډېره مننه.
کور ودان، خوشحاله اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي،
په بدن کې د ځینو تغیراتو لامسه کېدل یا ډیر با انرژي کېدل.
په کور کې د ځوانانو د ناسم چلن پایلت څه کېږي؟
یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سباله په کوڅه کې جنجال کوي، بل سباله په خار کې جنجال کوي.
او څه ډول یو ځوان خپل ناسم چلن اصلاح کولای شي؟
کوم عمل باید زه اختیار کړم ترڅو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم؟
وای کور څو دیوالونه یا څو کوټې نه دی، بلکې کور هغه خلک بلل کیږي چې یو ځای ژوند کوي. که چیرې په کور کې صمیمیت وي ټول به خوشاله وي، خو که هر خبره په غوسه او لانجه کیږي نو په داسې کور کې د ماشومانو او ځوانانو رویه خرابیږي او بد چلن ورته عادي خبره ښکاري. دا ځوانان په دې فکر وي چې دوی څه وایي او غواړي هماغه سی باید وشي، او چې هغه سی ونه شي نو بیا غوسه او لانجې کوي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک وایي د ماشومانو او ځوانانو ترمنځ د مشرانو بد چلن سبب کیږي چې هغوی دغه سکړنو ته مخه کړي.
هغه ځوانان چې مثلا د پخور کې خراب یانه کې مثلا خشنه دي، انداسې غوښ په کور کې جنگونه کوي، سره له دې چې یو مسله په سولیزه د حل لار لري، مثلا خبرې کولې سي په آرامۍ سره وکړي، مګر دوی جګړه کوي. یو ملت په افغانستان کې دغه جنگ جګړې کې دی سي، او دوه ملت کورنۍ ده، ځکه اکثر په افغانستان کې موږ پرورونه سي د خپل ماشومان په مخ کې جنگ کوي، بل تشکدل کوي، نو دا سبب د ماشومان تر ډیره پورې عمل کورنۍ نه خوابد کیږي، زړه توري کیږي، او هم یو ډول دوی جنگ ته تشویقيږي. دوی بیا له ارچا سره په جنگ باندې په خشن لهجه باندې خبرې کوي، او اکثر هغه اولادونه هم چې د مور پر لخوا نه رټل کیږي، مثلا نغوي سپکیږي، آرام لهجه باندې وایي ته خبرې نه کیږي. اکثر هغه ماشومان چې دی بیرته هغه یو څه کاپی کوي له مور پر نه، ځکه دوی څه احساس ته کمتري کوي، او هغه خپل غوسه بیا یو بل چا څخه وباسي په خبرو کې.
د پکتیا اوسیدونکو ایمل خمر وایي د اولادونو ترمنځ توپیر چلن هم سبب کیږي چې واخو حاکمه او بل محکومه شي او بد چلن ته لار پرانستل شي.
مثلا مونږ په کور کې مور پلار متاسفانه به سړی وي چې مونږ اکثره میندې او پلرونه نه لوستي دي، دوی د